درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخشمی کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناد کډوال به په زور وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپل وطن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ ویلي، د شزو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي او که د مناسب سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخشمی که با جواندی پاته نشی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېشت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خبر کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سشکال د بودیجې د کمښت لکبل په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بې برخې شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستان د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2020 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمی بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لري په نښه کړی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي، اوس د دې وخت چې په شنیت خبري وشي او ننګونی را برسیر کړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو غازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمی عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملکیت د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس دلی په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس ته وی ترهګر ډلې په توګه پیښنی. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربان غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبلا په غزه کې د سمدستي اوربان لپاره سبا سه شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي.
زمو شخله اوسادی رادیو اوري.
په روانه خبرونه کې به واورید ملګرو ملتو ځانګړی راپور تر وای طالبان د جنونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
آی ثینک ته د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالې ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلای.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبت شي.
د خلکو لپاره یو ګټه ده چې په آدرس پیدا کولو کې هیڅ سونه نه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې کې ثبت کیږي.
په کندهار کې یو خصوصي شوانځي ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو دنیا انګلیسي شون مهارت انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنود د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د جنود د زده کړو د پلوي لامل له دندې ګوښه شوی وو. جزئیات امید ظاهر مل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وای طالبان د خوځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوه فورم په غونډه کې چې و برخې د افغانانو خوځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی وو ویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یواله دی، خو د خوځو د زده کړو په اړه پکې دا یواله نه تر سترګو کیږي.
سماله اند د طالبانو یوالای د دوی د قوت لټکو یو دی، ځکه دوی یوالای ډیر بنسټیز او مهم بولی او قدرت د رسیدو په برخه کې هم ډیر ونده درلوده. خو د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالای ولري. موږ د توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلای.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په خپل خبرو کې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوخه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وبلله. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه ورسره مهم بحث درلود، او هغه پریکړه کړې و چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وای. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څو مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د دله قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اصلي او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت روسه د خغلی بینټ د څرګندونو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په دوه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اکسپانه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړی. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تیره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل د زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمیر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغې د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمعلمین ته لاره پیدا کړي او هغې پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یو ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
مکتب با حجاب زو او هیڅ غیر قانوني کار هم نکاو چې اسلامي امارت زمو خوانځي تړلی له دوی غوښتنه کوي چې هر سجر زمو خوانځي پرانیزي.
حتی سوا دیار لسورځي وشوي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته انجونی خوانځي او تار لتللو منه کړي، او تر خوای نن درې سوا درې پنځو سم ورځ چې طالبانو انجونی په هنتونو ته لتګ هم راګرځولې دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د شزو یو ملاتړی بنسټ ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکونکي ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو شزو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو مېرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شزو د ملي یووالي چتر په نوم دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت ریچارډ بینټ تلیجلې ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان مېرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خزو د ملي والی چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولای او له هغه غوښتي چې د افغان خزو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. دغه بنسټ په لیک راغلی دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقوقو نړیواله ورځ نمانځي، خو افغان مېرمنې د بشري حقوقو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوی چې د افغان خزو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندان زندانونو کې د خزو وضعیت د ورځې منځل د پښتني سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناه غوښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعال او معترض میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري استلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نه سخره ازادي راډیو ته وویل:
مردم جهان د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللې او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید
باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعال او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې د ازادي راډیو ته وویل:
مو در مرض اخراج
موږ د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دی ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمه پورس په خپل ایکسپانه یا پخوانی ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقوقو ټول هغه مدافعان خوشی کړي چې د بشري حقوقو د دفاع په تور نیول شوی. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو خزینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبا یوه هم د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل مسولیتونه وپیژني. بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه ده. خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقوقو خوندي دي. هغه ادعا چې ډېرې ښځې د بشري حقوقو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالي دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم 15 لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل شویدی. د دې موضوع تفصیل وابري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو انیسیار خبرداري ورکړي چې له پاکستانه ډیری راستن شوی افغان کډوال چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند وخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسي کې ستړیا وي ګاللي وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یونیسیار ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپل خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمیر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وي سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تیروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وسلو کالي له ځان سره راوړي، نور مهیت سم نه دی راوړي. ترخم کې موږ سره چې امرسته نه ده کړي، کوم کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخت اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یې وسر پنا موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړیږي ژوند تیرول سخت دي.
موږ په کابل کې یو. یو دو طاقه کور موږ 1500 افغانۍ په کرایه نیولای. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغه دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او ځمکه لرو، بیکاره ګرځو.
تو بیکار میگردندی.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلې دي چې 1.1 میلیون ډیر افغانان به له دغه هیواد وایستل شي. طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 300 ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمیر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیر مشکوکې پیشې ثبت شوې دي. دغه سازمان په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2,200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي، چې زیاتره یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان، ښځې او نجونې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ پوه شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,514 تنه ښودل شوی، چې 2.2% یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,045 ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دای او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په رارسېدو سره یې ناروغي نور هم ډیریږي.
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسیږو، شپاړسم محافظه قلعه زمان خان، دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسو باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتنه را په دې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده. موږ دواړه زوی پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بيخي حد نه زیات شوی دي.
د هرات ښار اوسیدونکو انیتا کاکړ وای چې هغه او پلار یې د سالنډي په ناروغي اخته دي، چې د کال په دویم شپږو میاشتو کې ناروغي ډیریږي. هغه ازادي رادیو ته وویل
بابا ما سم درم ما
زما پلار اوسد سالنډي ناروغي لري، لنه هم څه خطر دولسمه میاشتې پوري زموږ حالت خنوي. زه د تنفس سپری کاروم، کله چې موږ ډیر ګرځو ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي، سالنډي راته پیدا شي.
په همدې حال کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغیو، زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورځ په ورځ زیاتېږي، او د ژمي ساړه، د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لاره خرابېدو خپل اغېز لرلې دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروع خلاصه مراجعه ته تک د ګرمو جامو اغوستل، د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرمو انرژي لرونکو خوړو خوړل، د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغي وخت دي. د ناروغي د مخنیوي مهم لارښوونې
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري، او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی. او چا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغېزو لکه وچکالۍ، د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز د غزې د جنوبی برخې په ګنمیشت سیمه خان یونس کې د سخت دریځ حماس د لپوړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربان لپاره غشتنې مخ په ډېرې دودي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وشل شویو سرتیرو شمیر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل پاوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس خارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې هغه راپورونه ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللې. فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور لمخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنگي الوتکو اغیز وکړي کنه. پاین هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل چې 103 غړي لري سبا سیشن به دی و پریکړه لیک پر مسودې رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربن غوښتنه کوي. د تیرې جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربن غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیرې میاشتې د موقت اوربن لپاره خبرو کې مهم رول لوبولی او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي دی به د اوربن لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي وو چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربن غوښتنه بیا تکرار کړي، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډیر پام نه کیږي. پاین هلک د اسرائیل پوز نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکنۍ جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پوز ویلي چې په روانه جګړه کې د 3 نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه 3 سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي خارګوټو برید وکړ، 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغامل کړل. اسرائیل دغه برید په خبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 5000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر په خپلواک توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې یو خصوصي شوانسي دیشتنو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. دغه خصوصي شوانسي مسؤلان وای په دې زده کوونکو کې بي وزله یتیمان او راستانه شوی کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شوانسي د لومړي ټولګي زده کوونکو ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اتکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټره شي.
پلار می شهید سنتی سوس خپل د کارګان سره وسېم زغال پنده کې ډاکټر شم خپل خلکو ته خدمت وکړم. پښتو دنیا ریاسي شون مهارت انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بې وزلی د ماشومانو د سالم روزنې په وړاندې سترخن بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت لامل د زده کړو پاتې کیږي. ان یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولسکلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل یې زده کړنه سوای کولای. خو اوس په دغه شونځي کې د خپل ورونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کوم.
په دغه خصوصي شونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی چې تر رسیدي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېر برخه انجونې دي بیا وزله یتیم او تازه راستنه سوي کډوال دي. د دې شونځي مسولین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخه منسي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې تر خپل وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې د اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه په دې خطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې ډېر زیات استعداد لري خو دې نشي کولی چې خپل استعداد ونړي ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاصه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغه لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او د آسیې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي نو کولی بشي چې لینک یې ورولي شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 15,000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 200,000 کورونو، دوکانونو او د 3,000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یو ګټه ده چې په ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پی ایس نه په استفاده لکه کوم خارجي بازارونه سي دي خپل موټر کې، خپل ټلیفون کې بی نیټ او بی مصرف هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي ابادیو کله یوې خوا ښارونه نه وي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وسي له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل له نورو ځایو به راتلو نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا دا ډېر یو غصه شی ده. تا خارج کې موږ لیدلی ده ډېر غصه شی د امنیت له لحاظه هم ښه ده د خلکو د هوسایي لپاره هم ښه ده د ټلیفون له مصرف کې هم دغه راځي کموالی راځي د خلکو او سری درد هم کمېږي ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکو وای دی چې کله هم خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو په خپل ورځي او په خبره د مشخص ادرس لنشتوالی میلمه لاس نیولای کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون لامل لا زیات ستونزو سره لاس او گریوان وو.